ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند ستاسو د شر وختیا په هیله د مشال ریډو د نن ورځې په یو بل خبري غړي کې پایل کوو. په مقام اعظم کې د حجانو د مړ کېدو تر څنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو، خو پایل له خبرونو کوو چې اسرار عالم عموماً دی وړاندې کوي. په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې د یو تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د محمد اجنسی په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق په کې سوابي او سواد سره دي. پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. د حج مراسم د رواني میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی دی. د محمد اجنسی په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انجری پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازیګر په خپل سیمه کې په موټر سایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د باجوړو مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د پاکستان متحده قومي مومن تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی نور څلور کارکونان وژلي دي. پرون ایم کیو ایم په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوکا څلور ملزمان د دوی کارکونان دي. د یو ګون تور لګولې چې دغه کسان له میاشتو راهیسې لا درکه وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي، خو رینجر ځواک د ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي. د ورځو جنسي کډوالو 8 کورنۍ بعد رواني میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکي عادل ظهور پرون مشال ډیو ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای خیم کې دننه اوسېږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې علاقو ته دي. دا کلیئر دي، دا د اخبار نه کلیئر شوي دي. دې خلک اوسېږي، دي مونږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي دي.
په ورځو جنسی کې په کال 2010 کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم په سلګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. په کوټه کې د نړیوال پښتو د ورځني سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. د نوموړي سیمینار ته په خپله وینا کې ویل
پس دې زه د اکیډمیو مشر ته مبارکي وایم چې دا غونډه یې پر دونه مهمه سریزه پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خواته د ځان سره ډېرې ګټ میرې او نوې څانګې راوړي، نو بلې خواته ډېرې ماتې ګروپې هم پېښوي.
د دې سیمینار دومو اهمه برخه هم اوس پیل شوه چې د غرمې تر 2 پورې دوام بلري. تحصیل مشال ډیو خبرونه اورئ. د خبر پختونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې کمپاین پیل شوی. د ګرایا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات څانګې د سوات تعلیم څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ډیو ته ویل هغه ټول ماشومان به سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجو له سکول پاتې شوی
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موږ چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات پرائمری سکول اتحادیې مشرانو ته ویلي دي چې د یاد مهم د خیمهبول لپاره باید چې حکومت زیات سکول نه جوړ کړي او نور استادان وګماري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. موک تورنبری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګي ډیر اغیزمنه ثابته شوې او په افغانستان کې یې ډیر لاسته راوړنې درلودلې. د په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواوو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډیرو غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر رادی پیښو مخه ونیول شي. دا براسې حال کې دا چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامان ورکولو پرله پسې ګنګوسیانې ختمې کړي. نوموړي ویل د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. پرون ماجګر په موخه مازمه کې د تعمیراتي د یو تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سل اوه جان مړه شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری او انتها پسندې پرزت جوړ سوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی سوی. خود دې هیواد سیاستوالان سوایي
وزیر اعظم خپل مطمئن نه دي نو موږ په څه مطمئن شو
څنګه سانو ته فوجي عدالت د پانسي سزا واورول شو او هغه څوک د اخیم سپات نه لګي.
پرون د 11 سپتمبر د بریدونو 14 کاله پوره سول چې په نتیجه کې امریکا او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ. آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل؟
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالیرو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. پرون په مکه معظمه کې کابه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین را پریوته. چارواکي وايي په دې پیښه کې یو سل اوه کسان مړه او شاوخوا 213 ژوبل دي. قسم د مړو یا زخمیانو شهریت ته تابعیت پاړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنگلاديشان او هندوستانیان هم یادوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
رائټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز اتوی د تعمیراتي کارونو کرین له کابه شریف سره په لښ فاصله کې راپریوتي چې پکې د چارواکو په وینا یو سل اوه کسان مړه او 213 ژوبل شوی دی. د سعودي عرب یو رسپانه سویدی ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق کله بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راوړنړيږي. خلک چې غوي هي او کوشش کوي چې د پیښې لزای ځخه ځان وباسي.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. له کعبې شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. هلته بیا په سعودي عرب کې د پاکستاني سفارت چارواکي وایي په زخمیانو کې 2-5 پاکستانیان هم شامل دي چې په کې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. سفارت د ټپیانو د خپلوانو لپاره ځینې ټلیفوني نمبرونه هم اعلان کړي دي. تفصیل به له ریاض مسخیل واورو.
سعودی عرب کې د پاکستان سفارتخانه دا یا هلته کې د پاکستان د حج میشن د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خلا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي نو دغه وجه ده چې پاکستاني لاپته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو او 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کیږي چې هغه په دغه پیخه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولی جوبل چې هغه کوم ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 1.5 پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 5 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 10 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې هغه هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابه سره دی، دغه شان د پیښور سره، د سواد سره پکې دی او د بازي خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت ته نو هغه مختلف ټلیفون نمبر هم ورکړي دي که څوک د خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0-2-1-2-5-2-5 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اغستې شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغه په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0-8-0-0-6-6-2-2 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0-0-9-6-6-5-3-8-9-1-0-8-1
دا و ریاض مسخی چې په مکه معظمه کې د کرین راپریوتو له وجه د زخمی شوو پاکستانیانو په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمزونی کوټه ته په کوټه کې د پښتو درې ورځنۍ نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د دې سیمینار پرانستې غونډې ته د بلوچستان گورنر وینا کړې ده. را سره د ټلیفون په لاین خدای نور ناصر هم د سیمینار له ځای څخه دی. خدای نور خان، تاسو ته هرکلی کوم که تاسو تازه حال راکړئ چې څه وسو.
مننه کاکان صاحب. د پښتو نړیوال سیمینار چې درې ورځنۍ دی او پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات تر دې عنوان لاندې دا د دې سیمینار لمړنۍ برخه آیته ورسیدا چې مشریه مشملمایا ځانګړی ملمایا گورنر بلوچستان محمد خان اسک صاحب هغه برخه پایته ورسیدا. اوس دومره برخه شروع شوه ده چې په دې کې د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې باندې مقاله وړاندې کیږي. لمړنۍ مقاله د وزیرستان څخه البته له قبایلو څخه هغه وړاندې کړه خپله مقاله او دا وخت اوس له افغانستان څخه د الباشا ازمن صاحب د دې مقاله روانه ده. دومره برخه د دې سیمینار غوښته روانه ده چې تر 2 بجو پورې به د پاکستان په وخت همدا دوام ولري.
کپلان راتو چې گورنر اتسو ویل او سره دغه مقاله چې وړاندې سویځینه نقطې ستاسو په ذهن کې پاتې سوی چې دوی څه وویل گورنر او سره د مقالو لیکونکو؟
په خپل گورنر محمد خان اڅکسي هغه هم په همدې باندې خبرې وکړې چې د دوی حکومت دلته په صوبا کې او هم د پاکستان په سطح باندې دوی وایي چې دوی د مورنیو ژبو لپاره ماشومانو ته په خپل مورنیو ژبو کې نه یوازې په پښتو کې بلکې په ټولو مورنیو ژبو کې هغوی ته زده کړې ورکوي. او تر کومه پورې د گورنر په خبره چې ماشومانو ته په خپل مورنیو ژبو کې هغوی ته زده کړې ورکول شوې نه وي تر هغه پورې هیڅ یو قام پرمختګ نه شي کولای. لدی سره سره اوس چې کومه دومه برخه شروع ده تاکي د پښتو ژبې تعلیمي ستوندې په دې باندې لمړی هم د قبایل څخه د ډاکټر محیب وزیر صاحب وزیرستان څخه خپل مقاله وړاندې کړه او لاغه سره سره اوس بیا د افغانستان څخه لال بچا ازمن څخه خپل مقاله وړاندې کړي چې اوس روان دی او درېمه مقاله کوټه څخه د پروفیسر درویش دراني صاحب دی چې هغه به د بلوچستان په ښوونیز نظام او پښتو په دې باندې خپل مقاله وړاندې کړي څلورمه او اخیرنی د دې برخې مقاله چې هغه له افغانستان څخه د ډاکټر زرغونه رښتین صاحب پښتو او تعلیمي ستوندې په همدې باندې به دا بیا خپل مقاله وړاندې کوي.
ډېره مننه خدای نور خان چې بیا کله هم دغه د چې څومره پرمختګ کیږي او چې سیمینار څومره معلومات نور راځي بل اوریدونکو سره شریکو شو وخت ورته غواړو. خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په پاکستان کې متحده قومي موومنت د هغه هیواد پر ملیشیا ځواکونو تور پوری کړی چې د پنځمبه پر ورځ د دې ګوند څلور غړي وشلې دي. که څه هم د ګوند مخکې د پاکستان پر فوج تور پوری کړی وو چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندوي، خو دا لومړی ځل دی چې د خپل غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رائټرز خبري شانس رپورت ملالی بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځمبه په ورځ د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. کراچي ښار 1,000,000 نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشیا ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنت ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنت ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونو فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي، او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچل وړ کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سوي کسانو کې د یو خبریال په وژلو تورن کس هم شامل وو. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2014 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي وژلې دي. د پنځمبې په ورځ په خبر سوې یوه اعلامیه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشیا ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
دا ملالی بشیر چې د رائټرز خبری اژانس رپورټ وړاندې کولی. په پاکستان کې د ترګری په ضد قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې خپل سو ګامونو پاړه د وزیر اعظم وینا ده چې دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همدارس کورونی چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروایي دوام لري. دا د ترګری پر ضد دی، خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان پاړه مطمئنه نشکاري. وایي چې حکومت په خپل لدی ګامونو نه دی مطمئنه نو ولس به څنګه وي. په دې موضوع ګل آیاز د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپل د دې نه مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو. بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته د باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې ټکی دی نشي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د اخیم سپات نه لګي او د هغه واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت
پیپلز ګوند یو مشر رحیم داد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
which is the اختیار سره زمانه تاسو کیږي او په دې دغه باندې کوم دې اختیار آرډر اکثری څو تنم کې او فیډ ګورنمنت کې او په خپل باندې تشریع ورته بیا ودا شي نه کیږي دې تشریع شاسن سي او څو فون سي.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوزي عملیاتو با وجود تر هغه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
تر غری کوټونه بالکل ورک کارونه کې اقدامات کې موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه دا هغه یعنی چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شر او له دې خلاص دي داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په کمی سمري کې د تحریک انصاف ګوند غړي شهریار اپریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفورم چې دي هغه کې دو سپره کامیاب نشو او یو ریفورم اپروچ نشته. دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د لاس نه اچي.
په مجموعي ډول ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اشر پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور ټل ګامونه پورته کړی.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو. امر
یو نه څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا غمن لژوند د سرنسته
د غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
چارواکي وایي د کورم ایجنسی شاوخوا 800 بکور کړل سوي خلک به د رواني میاشتې پر 19 نیټه کورونو ته ستنی شي. دا خلک په توغسرای کیمپ کې اوسې شي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ په بهر میشتي هغه به په دوه مرحله کې ستنوي. تفصیل د تاریخ کورګزی پر ریپورت کې.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش دا ورغزو د کورانه او بزایشی او کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاش لنه هشته منټه راهي سپیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
دا میشتي شیخان او فیروز خیل او دغه لا پوتلی دا کلیر دی. دا د بارا نه کلیر شوی دی د خلکو سیګی دی کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی کورونه خلکو ته جوړ کړی. دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دی خدای خلکو پسینو وکړي. په الحال مونږ فرست فیس کې
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسې هغه وخت وزنډولې شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سکیورټي صورتحال له کبله اجازه ملو نه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او پمنځني اورکزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څخه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې شاوخوا پنځلس سوه کورنۍ په کیمپونو او پاتې نور یې په کرایي کورونو کې استوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال رډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په بر اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی، او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
زینه ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو زخه به کور سوي خلک شکایت کوي چې د تیر وشتې مودې راسی په جمهوریت کې میشت دی، خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه د به کور سو خلکو حیثیت نه دی ورکړی. دی وایي چې خپل سیمې ته د جګړو له وجې نه سستنېدلای، حکومت له پکار دی چې د نورو به کور سو خلکو په شان مرستې سره وکړي. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خلونه به کورشوي خلک وای چې دوی د تیرې وګدې مودې راځې په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي، خو حکومت ورسره تر اوسه پورې سمراستانه د کړې او نه د آی ډی پیز یا د به کورشو خلکو درجه ورکړې ده. دوی وای چې د نورو سیمو د به کورشو خلکو په سیر دی ورسره مرسته وکړای شي. په دې حق له د تیراکو کې خلونه به کورشو یو مشر علی مان شاه مشال ریډیو ته وای
و تقریبا دا مونږ څلورم کول شوې ده چې مونږ تیرون ار متاثرین شوې او پدای کې چې ګنده مونږ سره هیڅ چاته مرسته او مدد نه کړای. بیا یو ځل چې ګنده په تیر کول کې مونږ اندراج وشو و هغه بیا چې ګنده ار څخه باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو کو وګم تیر کړې تندم تیر کړې براوندم تیر کړې بهر میرنو تم مطلب راشه او شپم تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټې مونږ ویرونه کړې او مزه چې نه یاغه کلنخ مزداغونه چې خپل حق چې چای هغه کوټې میرون یاغه او مزره جوړول غوړو و دغه وطن چې وطن ولګي.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه به کورشو خلکو د مرستې په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسی د کډوالو ستنېدل روان دي او موږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ ځپلې وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کورشو خلکو په شان مرستې ورکړو. یاد دی ویش د خیبر جنسی باډي او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ډوري او په دوه منی مایکم د یو شمیر ریپورټونه لرو، خو اوس دولسمې بجې سوي دي. اسرار علي محمد به د خبرونو لنډي سوړه تکړي.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ لږ یو سل اووه کسان وژل شوي او په لسګونه نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کس پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د محمد ایجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان متحده کامی موومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د تیر زیارت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي خو رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان ووځي. مکتورن بیری په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحلولو لار بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترهګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې د رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز ورته اصرار علا مومند وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د ترخګری د خاتمې لپاره حکومت قامی تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې دې کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت په کار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلګ ډېر قابو موندل شوي خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترخګری د پیښو یره شروعت کولې. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمې لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د لړکی ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوګه پوګه ودرېدل پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمې لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیان په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټې جوړ کړي او پخپل خوښ نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمې ژمنه وکړي نو هل به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادری مخ کلی کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاور د اقداماتو فیصله هم کړی دا چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادری اخیری کلی کې چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیر خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایي نه کوي خو د دې مکمل خاتمې لپاره بعد دوانو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دوانو ملکونو امن تاله ترقه کړي. نو ځکه به د دوانو ملکونو مشروالې لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود یو اتل په توګه د منځلو او په دغه ترس کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خبروي. بلخوا ډی پی ای خبري اژانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکل دي. شاین بنری د دواړو ریپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د خار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووجل شو او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډیر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډیرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد نارې وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکری جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری ایجنس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی وو. د مفتی کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشران ویلي کېدای سي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نسی. د دوی په خبره کې څه هم دا د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه ماتې تقسیم کړي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې مهمه برخه لګولای اساورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشران ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقهیز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدي. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړي، همدارنګه یې د شام د لویدیځ سیمو دریمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختار شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دي. د سی این این خبريالې کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتې دوده او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. د زیات کړه د هر څه په ماتې دوده کې هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتې دوه وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمال کوونکو واک لاندې ژوند نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسټوالې ډلې موجودګي په اړه لیفټنن جنرال وینسنت سټیوارت وای چې لدی خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د په خبره کې څه هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کې دي شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د په خبره کې څه هم دغه هیوادونو پولي پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړي دي. نوموړی وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوې دي او دوی قامیت د لاسه ورکړي دي. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د وسوال طالبانو نوی مشر خپل یو استازی منځني ختیځ ته لېږلی، خصوصا هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی چې له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت پر وخت هلته له خلکو سره له ډیپلوماټانو سره ویني. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبری خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته هغه چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوی مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبری ایجنټس په حواله په ورستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره شی اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمه ته لیږل شوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماټانو سره غیر رسمي مذاکره کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خو د طالبانو پر رهبری کې درزونه ایجاد کړل، لبل خوې د سولې هغه خبرې هم په ټاپه ودرولې چې په پام کې و دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټاپلو غوړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره مارګي وکړي، که په وحدت سره یې خوري راخده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریز یې وي او پالیسی وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړی چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان لزیات مدیره هیستی په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هوا تل دغه تورونه رد کړی دی. د طالبانو دغه سرچینه چې نوم یې نه داخل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینی مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحمانی داسې احساسوي چې له پاکستان ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیئت لېږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم یو بل رپورت تر زو غدا چې پروند د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې له خوا د ترګر بریدونو 14 کلی زوا تر دیغه پیښ وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګری سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دغه اتحاد د رامنځته کېدو وروسته پر افغانستان کې د طالبان حکومت تنسکور شو او د القاعده پرزت باندې پرزت عملیات شو. د دې د نتایجو په اړه په افغانستان کې کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. قسم سلمان په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز یعنی ورلد ټریډ سنټر سره د الوتکې د جنگېدو د خلکو په ژغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې لامل یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه دغه تروریستانو لاړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر شوی دي.
موږ په دې وتوانیدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژيدي یاد کړه.
نن موږ له وی ملي تراژيدي سره مخامخ شولو چې په وی تروریستي حمله کې د نړیوال سوداګری برجونه ونړول سول. مالم رستاره ولسمشر او د اف بي اي له مشر سره خبرې وکړي سو په دې برخه کې هر اړخیزه چډنی وکړي.
د سپتمبر 11 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابر کړه چې له مخې شاوخوا یو لک شل زره نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان ډان ورسپانې پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه اداري لیکل ده. څو ورځې مخکې پر څلورو خبريالانو بریدو سوچ پکې درې وو چې سو او یو ټپې سو. تفصيل په دې رپورت کې. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلور ویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علی جعفری او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي شي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو په لټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکونکو د وینې قرباني ورکړي.
په پېښور کې د جمعې پر ورځ په یو دستور کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډو ته وویل چې د انعام په توګه د پښتونخوا 2500 استادانو ته ټیبلټ سیټونه ورکړي سوي دي او 970 استادانو د سکول مشرانو کې ځینو ته یو یو لک روپۍ او ځینو ته 500 روپۍ انعامونه ورکړل سوي دي. عاطف خان دا هم ویلي چې د خراب کارکردګۍ په ترس کې د 2000 زیاتو هغو استادانو پر ضد کیسونه هم جوړ شوي چې خپل کار په سمه توګه نه ترسره کوي. له غلام غوث رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د تعلیم د محکمې د ښه کارکردګۍ استادانو ته نقد انعامونه او ټیبلیټ سیټونه ورکړې شوې دي. د لړکی په پیښور کې د جمعې په ورځ په یو دستور کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
نقد تقریبا 5.5 کروڑ روپے دی چې کوم خپ ټیچرانو ته پرنسپلانو ته ملاو شوې تقریبا 9.5 کروڑ روپو ټیبلیټس دی او دا هغه چې چا ریزلټ خدي چا امپروومنٹ راوسته دی ټیبلیټ 2500 ته ملاو شو او کیش پرایز 980 ته ملاو شو.
عاطف خان دا هم ویلی دی چې د خرابې کارکردګۍ پترس کې د 2000 نه زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه هم جوړ شوې دي کوم چې خپل کار په سمه توګه نه دی ترسره کړی. 2200 کیسونه د هغه استادانو په ضد جوړ کړی شوې دي کوم چې د خپل پرایزو په ترسره کولو کې غفلت کړی دی او د خپل دندې سره یې انصاف نه دی کړی او داسې نوري کاروایانه به هم کولې شي. خود پیښور د یو خوانزي استاد مراد علي مشال ریډیو ته وویل چې استادانو ته په خه کارکردګۍ انعامونه ورکول یو خه ګام دی خو په کار د حکومت په لری پروتو سیمو کې د استادانو د کمی او د سکولونو نور ستونزې هم حل کړي.
یار دا خو د خار سکولونو دی کنه زما ته نو کې پاتې شم تقریبا شپکاله خو هغه چې دین هغه ډیر زړه بیکورد دی نو هغه کې مطلب د ټیچر رسیدل هم ډیر مشکله کار دی او بیا مطلب دا چې سټوډنټ ډیر زیات خري په دې ټیچرز کمی دی فرنیچر کمی دی هغه بلډینګونه صحیح نه دي دغه سیټ کول بګار.
خود پیښور ضلع د تعلیم د محکمې مشري سمینه غنی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هم خپل هڅې توند کړي دي.
چونکې موږ سره ماشومان زیات داخليږي او هغه حساب سره استادان خو ماغه سانکشن پوسټونه دي اوس د ځل حکومت موږ په مختلف پوره صوبه خیبر پختونخوا له او زبد پیښور حواله سره خبره کوم چې پیښور له موږ په پرایمری سطح باندې 790 پوسټونه سانکشن کړل داسې په سیکنډري سطح باندې سیټي سل پوسټونه او د سلويخ د اس اس ټي پوسټونه رااله نوې راکړل نو دې سره زمونګه هغه کمی چې لګ ډیر پوره شي هغه شان نه چې پوره بشي خو بیا هم ډیر فرق براش.
کسه هم په پیښور کې د جمعې په ورځ د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دي چې 2500 استادانو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد ټیبلیټ سیټونه او 980 استادانو ته نقد انعامونه ورکړي شوی دي خو نوموړي دا هم ویلي دي چې د 2000 نه زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه ثبت شوی دي د کومو کارکردګۍ چې په تیر کال کې خنوه او د دې ټولو معلوماتو مطلب دا شو چې صوبایي حکومت د سرکاري سکولونو د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د کوزو مومندو د اقرب ډاګ د سرکاري سکول زده کوونکو پر خالي ډاګ ناست زده کړې کوي. په دې سکول کې یو سلسلویشت ماشومان سبق وایي خو استادانو شمیر یې درې دی. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو هم محروم دي. شانواز سرکسي ته به غوږ شو.
د کوزه محمود جنسی په اقرب ډاک کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکو وای چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپلې وبشته او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغاره.
عادل وبم نشته د ټاټونه نشته، دلته ناستې دي سورت ګرمي خوې. عبدالباسط کالا انت نه تا وکړې دی وبم نشته وبول لري زو استادان مرموت ناستي.
په دې سکول کې یو سل او څلوېخ ماشومان سبق وای چې د نږدې کلو ناراضي او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټونه هم نشته او چال دیواریم نشته، واړه منډې را منډې وخی او بو بیلی راځي او بو لا غته کوټه زم کرام نه لیکه جی. نو استادان له کولر کې راولو منګه یی دوه دوه کسان زول تسکو به راځو دلته بوټو مرته ناست او د برانډا کې واړه ناست چې کله غرمه شي نو ډیره ګرمي جمعې واله یو زینشتر یو واله یو بل پاسه ناشته یخنی چا سادرونه راوړي چا بلینونه کمره واله ده.
دغه کلی اوسیدونکو سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم خکول وغواړي نو اول دی بنیادی تعلیمي اداري خېکړي چې د ماشومان بنیاد مضبوط شي.
د کپلو دغه وشي پیښو لیکنه دا خو غریبانی ټول غریبانان دي، واسه نشته چې د دې کپلو د جامو خیر وساتل شي او د کتابونو دغه وشي نه ټاټونو نو بندوباس نشته جیدا همدا سي ناستي په ډاګه باندې کنه.
دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبره وکړه.
ما شومان جمع کنټرول کولم نشو ځکه موږ درې کسان یو سبق لوي خبره دغه کنټرول ایم ګران دي. په دې وجه باندې کوم جمله په کاله جمله ټیچر راکی کومه کې ما شومان نه راځي نو بهر خر سم ما شومان بار ولاړی دی ورونه می ورونه ته فورتا او اکثر کوم دې بیا موږ چټی کو را کاشات نه والا سب کمرو کې کوم دې پیندم سلورن پیندم دریم دیم والا دا کمرو کې کینو او سخت ګرمي.
سرکاري انتظام می چارواکی وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوون کړي او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان دغه ستونزې هوارې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اشوند لزهرو دک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک ز
تیریگی زیرا زیده لخکار او دبلتم بپ دلارن تیریگی بیدر